السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووري د دې ترڅنګ د امریکا او د کرغستان په اړه هم یو ریپورت لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې مخکښ ارمان لونه په کلاسې فلا کې خاورو ته سپارل شوې ده سباله په ماسکو کې د افغان سیاستوالانو او مشرانو له افغان طالبانو سره غونډه کیږي او د ایران د خلایي پروګرام په سیړنیز مرکز کې درې ساینسدانان وژل شوې دي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ وجل شوی مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونه پرون په کلا سیف الله کې خاورو ته وسپارل شو تیر ماښام د نوموړي په جنازه کې د غورزنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ علي وزیر د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی په ګډون د دې ګوند او د غورزنګ نور مشرانو غړو او ځایي خلکو د زرګونو په شمیر کې ګډون وکړ د جنازې لمن شروع کېدو نه مخکې منظور پښتین خپل وینا کې د ارمان لونه وجنه د هغو خلکو کار وباله چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد تازه لړۍ شروع کوي نو موړي زیاته کړه ارمان لونه د خالی پورس په لورلای کې د سلو ورځې درنې ختمې دوه وروسته د پولیس له خوا د نیول کېدو پر مهال مړ شوی و د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای نو موړی پولیسو په سر وهلې او وجلې ده خو د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګو پرون مشال لري تو ویل چې ارمان د پولیس په تشدد نه بلکې د زړه حرکت بندې دوه وجه مړ شوی ده بلخوا پرون د ارمان لونی د وجنې خلاف په سواد پیښور ډیر اسماعیل خان ژوب او د کوټې په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو مظاهرې وکړې چې پکې د دې پیښې د پلټنو ککړو کسانو ته زر تر زره د سزا ورکولو په انده کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنې وشوې دا راز په جلال آباد او کونړ کې د لونی غایبانه جنازې وشو په خوست او کابل کې هم د وجنې پر ضد غونډې شوې دي په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وای پولیسو د ارمان لونی د وجنې ابتدایي رپورت لا هم نه دی درج کړی خو نن سهار د لورلای ځلی پولیسو د دفتر یو کارکونکي زاهد خان بیا مشال لري تو ویل چې دغه رپورت د پوسټ مارټم نتیجې راتلو ته ایثار دی او دی وای تمه ده چې دغه نتیجې بنن راشي او له هغه وروسته به رپورت درج کړل شي هلته د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان له دفتر پرون خبر شو یو بیان کې راغلی چې نوموړي د ارمان لونی د وجنې نوټس اخیستی او په 48 غنټو کې له پولیسو د دې پیښې تفصیلي تحقیقاتي رپورت غوښته ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د ګیس او بجلی چارواکو ته امر کړی چې خلکو ته د اضافي بیلونو استولو نه ډډه وکړي د پاکستان په سرکاري ریډیو نن خپور شوی یو بیان کې راغلی چې نوموړي پرون په پیښور کې د ګیس او بجلی په اړه د خلکو د شکایتونو اوریدلو وروسته سوی ګیس او د بجلی د ویش ادارې پیسکو ته هدایات ورکړل چې له خلکو سره د په بیلونو کې نرمي وکړي او اضافي بوج د پینا اچوي محمود خان په دغه موقع وویل چې د خلکو مسلې اوریدل او د هغې حل کول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دا په داسې حال کې دا چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې خلک وخت په وخت د اضافي بلونو نه علاوه د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ خلاف هم مظاهره کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ سباله د روس په قربتو بیا شمیر افغان سیاستوالان د طالبانو له سیاسي ډلې سره په ماسکو کې غونډه کوي دغه غونډه به دوه ورځې جاری وي خو د افغان حکومت هیڅ چارواکي پکې ګډون نه کوي په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه ګڼ همکاران د ولسمشر انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوالان د غونډې ته ورځي د پخواني ولسمشر حامد کرزی له دفتره پرون په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي د افغانستان د سولې شورا پرون وویل چې دوی به د ماسکو د غونډې له نتیجو وروسته خپل دریځ اعلان کړي ایرانی چارواکي وایي د دې هیواد د خلایي پروګرام په څېړنیز مرکز کې د اور لګیدنې له وجې درې ساینسدانان وژل شوي دي د مواصلاتو وزیر محمد جاوید ازري پرون وویل دا پیښه په تهران کې د یاد مرکز په یوه ودانۍ کې رامنځته شوه نوموړي د دې پیښې په اړه نور تفصیل ورنکړ او نه هم په سمدستي ډول د دې قربانیانو د پیژندګلو او یا د دوی د مسؤلیتونو په اړه څه ویل شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټلویزیونی مرکه کې واضح کړی چې په افغانستان او شام کې به خپل پوځي موجودیت محدودوي، خو زیاته کړې ده چې په عراق کې امریکایي پوځي مرکز قائم ساتل غواړي چې دا راز واشنگټن په ایران له نږدې نظر وساتي. د سی بی ایس ټلویزیون دغه مرکه چې پرون خپره شوه پکې ولسمشر ټرمپ وویل نه ختمېدونکي جنگونه نه خوښوي. دا مرکه د تېرې جمعې په ورځ کار شوې وه. په دغه موقع ولسمشر ټرمپ همدا راز ویلي وو، امریکایي ځواکونه له نږدې نورلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې دي او دا چې د افغان طالبانو سره د سولې د روانو خبرو اترو نتیجو ته به کتل کیږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره سره وویل چې دوی سوله غواړي، دوی ستړي شوي او هر څوک ستړي شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د محدود شمېر امریکایي ځواکونو په ایستلو هم غور کوي. په دې ممکنه اقدام د ریپبلیکن ګوند غړو نیوکه کړي او د امریکا په اتحادي هیوادونو کې اندېښنې راپورته کړي دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د روس، ایران او ترکی ولسمشران به نن د روس د تور سمندرګي په سیلګریز ښار سوچي کې ملاقات وکړي او پکې به د شام په صورتحال خبرې اترې وکړي. په دې اړه پرون په روسي او ترکی رسنیو کې رپورټونه خپاره شول چې پکې د ولادیمیر پوټین له رجب طیب اردوان او حسن روحاني سره د پلان شوي ملاقات په هکله نور تفصیل نه دی په ډاګه کړل شوی، خو د روس د ان ټي وی یو خبریال ویلي دا مشران به د شام د ادلب ښار چاپیره د مبینه پوځي هلو ځلو کمولو په اړه بحث کوي او له شامه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع به هم سیړي. روس، ترکی او ایران ویلي چې دوی په شام کې د وکلنې جګړې ختمولو لپاره سیاسي حل غواړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته سراج ظهیر د کرنسی به یو موسم حال وایي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.83 روپۍ غسل کیږي او په 1.83 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.80 روپۍ 50 پیسې او په 1.82 روپۍ، یو یورو په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 70 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 0.80 روپۍ 70 پیسې او په 0.80 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 0.80 روپۍ 70 پیسې او په 0.80 روپۍ 90 پیسې، ₹300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے غسل کی گی اور ₹300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے خرچول کی گی اور یو افغانی په ₹1.70 غسل کی گی اور ₹1.80 خرچول کی گی. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهي پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، بنو کې 18 او 15، ژوب کې 12 او منفی 4، او کوټه کې به زیات نه زیات و او کم نه کم منفی 4 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به اوري د پښتون شورینې تحریک وشل شوی مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوړی پرون د جنازې تر مراسم وروسته خاورو ته وسپارل شو. بلخوا په جلال آباد کې د پښتون شورینې تحریک غنو پلویانو د ارمان لوړی وژنې ضد مظاهره کړې ده.
د ټولو نړیوالو عدلي او قضایي ادارو نه ارګانونو نه پکلکه دا غوښتنه کوو چې د شهید ارمان لونی شهادت قضیه په جدي توګه باندې وسیړي.
د منسنې کرمې مدني فعالان وایي چې تر بے نظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې په ترلاسه کیدونکو مرستو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
کارډر دی چرته په کورمی کې دیاله زینو کې دا پیسې تقسیمې بل قسمتي سره ساغه په نو لوور کې شته پاتې راو نه پسند تر شو نه دی وایي مخالک وبیا سي کې ټل ته سي هنګو ته سي پړ شنو ته سي.
زنی ډاکټران وایي پتی رو شاوخه 45 کلونو کې له بلوچستان شاوخه 2 سلويخ ډاکټران تختبل شوې دي.
کومو ډاکټرانو شي رین سم نه دی ور کړی هغه بیا لا قتل کړی شوی دی، لا له وطن پریښودلو ته مجبور شوی دی، بلکې له بلوچستان څخه او لسلو څخه زیات ډاکټران بلوچستان پریښی دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پښتون شورینې تحریک وشل شوی مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوڼی پرون د جنازې تر مراسم وروسته خاورو ته وسپارل شو. اني شاهدان وایي ارمان لوڼی د فروری په 2مه نیټه په لورلای کې د پولیسو په تشدد کې وشل شوی دی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي چې هغه د زړه د حرکت بندېدو له کبله صبر کړی ده. د ارمان لوڼی په مړینه په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان کې مظاهرې او د جنازې غایبانه منځونه هم شوي. شوې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ د ریپورت اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محمد ابراهیم لوڼی بیګا په کلاسیفولا کې خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ، علي وزیر، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر نواب ایاز خان جوګیزی، په ګډون د دې ګوند نورو مشرانو، غړو او عام خلکو د زرګونو پښمیر کې ګډون وکړ. د جنازې پر وخت خلک ډیر پارېدلی وو او شعارونه یې ورکول. پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وینا وکړه. هغه د هیچا نوم وانخیست، البته ادعا یې وکړه چې ارمان لوڼی ځکه وژل سوی چې هغه د ده په وینا تر یو پلان لاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد د تازه لړۍ پیلولو مخالفت کولی. د جنازې ګډونوالو ته د وینا پر وخت د پښتون ولسی جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی اعلان وکړ چې ډېر ژر به د پښتنو یو جرګه راوغواړي. تر دې وړاندې چې کله د کوټي په سیول هسپتال کې ترتیبي معاینه یا پوسټ مارټم وروسته د ارمان لوړی مړی له کوټي څخه کلاسیفلا ته په ایمبولنس کې پلارو، نو په مختلفو سیمو کې پارېدلي خلک لارو ته راوتي وو او شعارونه یې ورکول. پرون مازدیګر چې د ارمان لوڼی مړی کلاسیفلا ته ورسول سو، نو مور د هغه مخ په لاسونو کې نیولی او ژړل یې. عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې ارمان لوڼی د فروری پر دومه نیټه په لورالای ښار کې پولیسو د ټوبک په کنداغ ووهلی او هغه سا ورکړه. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لانګاو پرون مازدیګر مشال ریډیو ته ویل ارمان لوڼی د زړه د حرکت د بندېدو له وجې مړ شوی دی.
په بوري یا لورلای کې د قانون یو سلو څلور څلوېښتمه دفعه نافذه وه او دې کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایي پولیسو ما ته خپل ابتدایي رپورټ را لېږدولی او ویلي دي چې وایي ارمان لوڼی د زړه له دورې مړ شوی. په لورلای کې د پوسټ مارټم رپورټ وایي چې د هغه پر بدن د تشدد نښې هم نشته، خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
د ارمان لوڼی پر مرګ په خیبر پښتونخوا، قبایلي ضلعو، بلوچستان او افغانستان کې مظاهرې، غونډې او غایبانه جنازې لمونځونه سوي دي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د پښتون ژغورنې تحریک غړی ارمان لوڼی د بلوچستان په پښتون میشت سیمه سنځابې کې زیږیدلی و، خو خاورو ته په کلا سیف الله خار کې وسپارل شو. نوموړی د کویټي په ډیګري کالج کې استاد و. دغه خور وړانګا لوڼی وای ارمان ته معلومه و چې په مبارزه کې کړاوونه هم شته. عبدالحی کاکړ دغه ژوند ته کتنه کړې ده.
دا د ارمان لوڼی د کټ کټ خندا د هغه وخت ویډیو ده چې تیر کال د پښتون ژغورنې غورځنګ د سواد په جلسه کې د ګډون پر مهال یو ملګری ته ورغاړي وزي او د بل ملګري په باره کې ټوکه کوي. خو زه اوس د دې رپورټ جوړولو پر وخت پر فیسبوک داسې تصویرونه وینم چې ارمان مړ پروت، خور او مور یې سرته ناستې دي. شاوخوا 8 کلن ارمان لوڼی یو کال وړاندې خپلو نږدو ملګرو پیژندلی، خو په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د هغه د رول له وجې نن د پاکستان او افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې میشت پښتانه د غم ساندي وایي. هغه او خور وړانګه لوڼی به ګډ په هر جلسه کې وو. له وړانګې سره ما په داسې حال مرکه وکړه چې د ارمان جنازه یې په ګاډي کې د کلاسیفلا پر لور روانه کړې وه. ما له هغې بخښنه وغوښته چې تاسو د ورور جنازه اخیستې او زه درسره انټرویو کوم. هغې په ډېره حوصله وویل چې د جنازو مبارزې ته راوتي یو او دا دې لګیا یو اخلو یا. هغې زیاته کړه چې ارمان ته معلومه وه په کومه لار روان دی، په هغه کې مرګ ستا.
وخت
ما وغه به همیشه دا خبره کوله چې مونږ چې کومه مبارزه کوو پاغي کې به مرګ هم وي، جیل هم وي او تشدد هم وي. زه ارمان د کام په غم کې راوتلی وو. ارمان په لومړۍ ورځ ماته ویلی وو چې مرګ خو اسیم شته، خو چې لته به مري نو ولې سړی د کام په غم کې مړ نشي. دا د ارمان د کام په غم کې مړ شو. خدای یوازې زموږ د کورنۍ غم نه دی، بلکې دا جګړه خو له تیرو اویاو کلونو راهیسې را روانه ده، او د ارمان په شان ډېر ځوانان یې شهیدان کړي او ورک کړي دي. ډېری خویندې او میندې د خپلو ورکو ورونو او زامنو په انتظار کې ناستې دي.
د ارمان لوڑی اصلی نوم محمد ابراهیم وو، خو تخلص یې ارمان وو، نو ځکه د ارمان لوڑی په نوم یې شهرت وموند. د هغه پلار ډرایور وو او خپل یو وخت په سماولنګ سیمه کې د کولې په قانونو کې منشي وو، خو له پښتو شعر او ادب سره بے کچه مینه وه چې بالاخره یې محنت وکړ او د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې او ادب استاد شو. له تیرو دوو کلونو راهیسې په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو په اولسي ادب کې د پیرنګیانو پر ضد د علامتونو د استعمال پر موضوع ایم فیل کولی. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه د هغه د تحقیق نگران وو. ارمان ډیر تکړه، محنتي او د تحقیق موضوع ډیر نوښت درلود.
زموږ کوم فولکلوري روایت دی په هغه کې د کوم انګریز سامراج دلته پاتې شوی وو، هغه زموږ خلکو څنګه پیژندلی دی، د ده په هکله کوم کوم علامتونه ورته کارولی دي چې موږ مطلب دوی انګریز یا د انګریز نظام یا د تهذیب یا د کلچر پر دې باندې هغه علامتونه د په فولکلور کې دننه په ولسي ادب کې لټول، لکه مطلب اوس ځای په ځای باندې لفظ استعمال شوی دی ډیډان، ځای په ځای باندې لفظ استعمال شوی دی ګوره، ځای په ځای باندې مطلب بل رنګ لفظ استعمال شوی دی. زموږ پښتني کلتور د دې سیمې هغه دوی د بیگانه خلکو په تور باندې ګو پیژندلی دي.
ارمان لونه شپږ خوندې لري او څلور ورونه، هغه ماشومان لري. په سنجاوي کې زیږیدلی خو خاورو ته په کلاسې فلا کې وسپارل سو. ارمان تیر کال د کراچۍ تر جلسې دوه ورځې لمخه د کراچۍ پولیسو نیولی او وهلی ټکولی وو. د ده نږدې ملګری وایي ارمان ته له پښتون ژغورنې غورځنګ څخه د ګوښه کېدو دړکا ورکول سوې وه، خو هغه انکار وکړ او هم له دې وجې ژوند ته خطر وو او کور یې له کوټې شاره کلاسف الله ته کډه کړ.
په جلال آباد کې غنو فعالانو پروند د بچا خان په مزار کې د محمد ابراهیم ارمان لوڑی د جنازې غیبانه منځ کو. غونډې ته په وینا کې فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د پښتنو د وژنو مخنیوي لپاره دې اقدامات وکړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورت کې اورو.
مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص د ارمان لوڼی د غایبانه جنازې په موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل په پښتنو تشدد د پښتون ژغورنې غورځنګ لا پیوړی کوي.
ارمان لوڼی چې شهید ک دا په خپل د پاکستان حکومت دا غاغه جابر نظام د ظلم متعدده کیسه کوي مونږ ته، او دا په خپل بیرته پښتانه ټبر ته یو پوکی ورکي، انرژي ورکي، د دې د پلویتوب فکرونه ډېری.
دلته لنړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې په پاکستان کې د پښتنو د وژنې قضیې خپل وسیړي. مدنی پال جمشید خان وایي
موږ د ټولو نړیوالو عدلي او قضایي ادارو نه ارګانونو نه په کلکه دا غوښتنه کوو چې د شهید ارمان لوڼی شهادت قضیه په جدي توګه باندې وسیړي. موږ د پنجاب د پسېډونو باندې پاوري نه یو، او هغه موږ هیڅ پښتون ته هغه د منلو وړ نه دي.
ارمان لوڼی د پروري په دویمه نیټه د بلوچستان په لورلای کې د څلور ورځنی احتجاجي ناستې وروسته پولیسو ونیو، او د پولیسو له تشدد وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. خو پاکستانی چارواکي وایي چې ارمان لوڼی د زړه د حملې له وجې مړ شوی دی. د ارمان لوڼی پر وژنې پر ننګرهار سربیره کابل او کونړ ولایتونو کې هم احتجاجي غونډې او غیبانه جنازې شوې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی. د منځنۍ کرمې مدني فعالان وایي چې تر بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې په ترلاسه کیدونکو مرستو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په سیمه کې د یاد پروګرام د پیسو ویشلو لپاره د مرکزونو شمیره ډیره لږه ده او اکثره خلک نورو سیمو ته ورسي. مدني فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسلې دې ورته هوارې کړي. بلخوا د بینظیر انکم سپورټ پروګرام چارواکي وایي د سیمې خلک دې ورسره خپل شکایتونه جمع کړي او دوی به یې د هوارولو هڅه کوي. تفصیل د طارق اورزی په رپورټ کې اورو.
د منځنۍ کرمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له مخې میلاویدونکي د مرستې پیسې په ترلاسه کولو کې د سیمې بېوزله خلکو لپاره د اسانتیاوې پیدا کړي. د پړچمکني اوسیدونکي او مدني فعال محمد داود چمکني وایي د یاد پروګرام د مرستې پیسې ترلاسه کولو لپاره د سیمې بېوزله خلک له خپلو علاقو بهر لرې ځایونو ته ورځي چې پر دغه هغوی ډېر ستونزمن کېږي.
حال تک د مو خلک چې هغوی ته اول دا مشکل وته چې سینټر کولو نه اقتصادي طرح سے بے اقتصادی نه بل تکلیف کې یو ګوډه ځون ته نه سي یو څه کرای ګوډه ته کې ته سینټر کولو ته بیا واپس کیدای نه شي. نو زیات نه مو ته دا مشکل وته چې مو پړ چې نور ته نه شو ته مو دای ته مو تر صدې کې یو نه دوه درې ځای د کولو کې ته خلکو ته تکلیف نه وي. او حال ته زنانه کته وګوره په لینډو لینډو ته ویلوړي او کور کې کې نه خالق انتہائی مشکلات سرا مخامخ تھی.
د میرباغ یو بل مدنی فعال پٹان عبدالخالق وای سمو دا وړاندې د یاد پروگرام مقامی انتظامی ته د یونیفیکیشن لالاره ویل شی ول چې د مرستې پیسې په ترلاسه کولو کې د خلکو سہولت لپاره د کورمې په مختلفو ځایونو کې 14 مرکزونه جوړ کړي خو هغه تر اوسه تاسو نه دی کړی.
د دې چې اوس کوم نیو اګریمنت هغه شو دغه ټرینر پرانچایز شو دی او په کورم ایجنسی کې کوم کسر ټرینر پرانچایز سره هغه شو دی اګریمنت هغه ته دا وینو شو دی بلکې آرډر دی سره ته په کورم کې 14 ځایونو کې دا پیسې تقسیم مې بل قسمتي سره هغه په نو لوور کې شته پاتې را ونی په سنټرل شو نه دی وینې مو خلک به بیسې کې ټل ته سي هنګو ته سي پړې شنو ته سي هغه یو په ډبل هغه غریبونو خرچه هم کیږي او د وخت سره مثلا نور مشکلات سره هم هغه مخ کې مخامخ کیږي.
بل خو په پیښور کې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام یو مشر ملک محمد فهیم وای چې د سیمې یو پلاوی هلته په جرګه ورتلو سره د پیسې ویشلو مرکزونو شمیرې د زیاتې دو دغه مسله حل کېدای شي.
ګوره جی ډیو ډیلیګیشن جوړ کړي خپل ایم این ای ایم پی ای راول زموږ ډایرکټر جنرال حیات آباد کې ناست دی ٹھیک شو. تاکارا پارک بالکل اپوزیٹ د دې آفس ته هلته ناست دی ٹھیک شو. ایس ایس دی ملوشي ایس ایس دی میټینګ کنډکټ کی خبرې دی وسره کی
معلوماتو تر مخه په کورما کې 13,000 بې وزله کورنۍ داسې دي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له مخې د مرستې پیسې ترلاسه کوي. د مرستو دغه لړۍ 9 کال وړاندې د پیپل پارټۍ په حکومت کې شروع شوې وه چې تر مخې یوې کورنۍ ته هر درې میاشتو پس تر 3,200 زیاتې روپۍ ملاویږي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په خوست ولایت کې پرون د جنکو د یوې تعلیمي ادارې لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. چارواکي وایي د دې تعلیمي ادارې د نوو ودانو په تعمیراتي کار به څه باندې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
په خوست کې د ښځو انجونو لپاره د کثیر رشتوي انسټیټیوټ چې د ښځینه محصلانو تر څنګ په کې یو شمېر نارینه محصلان هم په زده کړو بوخت دي، دا مهال د ښار په یوه شخصي کرایي ودانۍ کې فعالیت لري چې د ټکنالوژۍ او وسایلو د نصب لپاره په کې ځای نشته او محصلان له همدې کبله د عملي زده کړو ډېر لږ امکانات په واک کې لري. په خوست کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امر فخرالله سویدي مشال رادیو ته وویل چې د مناسب ځای د نشتون او تشکیل د کمښت له کبله د کثیر رشتوي انسټیټیوټ یواز د ویری شته فعالی دی.
یو دا انسټیټیوټ مو یوازنی د کسیل رشتوی خاص د نسوانو د پوره ده او د خزو د پوره ده چې ډېر بهترین انسټیټیوټ دا په دې کې 14 رشته کې دي چې فعلاً د پوره مو دوه رشته فعالی دي. اداره او مدیریت او کمپیوټر ساينس رشته هم فعالی دي. د تعمیر نشتون او د تشکیل نشتون له امله نور رشته هم نشویل فعالولای. ان شاء الله راتلونکي بو د خوست د ونس د پوره بهترین انسټیټیوټ هر رشته به کې فعالوت.
په دې اړه جوړ شو مراسمه کې د خوست واري په ګډون یو شمېر حکومتي مسؤلینو مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم برخه درلوده. خوست والی حلیم فدایی ویل چه دا ودانه دهن هیواد پا ماری مرسته دیونیم کال پا مده که جوریگی او صده پاس پینزه پنزوس میلیون افغانی وربانده لگه کیگی. نموری زیاده کرده چه دا خوانیز و بنسطون لپار اساسی ودانه دزده کرده مهم و ارتی او چخه دی او پا دی سر بزده کونکو او محصلان لپار ورد خوانیز چاپریال برابر شی.
مگه چه کلا والو چی با کیفیت تعلیم ولرو او لکیفی او کمی پلاوا زموج تعلیمی مؤسسات غشتری باید هغوی لپاره مساعد او ممد کاری او تدریسی چاپیریال هم شتون ولري چې دغه ودانی به دغه سی او چاپیریال پرامنز تکولو کې ډیر ګټور ثابت شي.
یو تن مدني فعال زروري خان خوشنودوایی په خوښ کې د پوهنې د زرولو لار داده شي د پوهنې د بهیر مسؤلین او مسؤلې ادارې د کیفیت برخې ته پاملرنه ډیره کی.
تر دې د لا زرولو لپاره باید په کیفیت نور فکر وشي او دا هڅه دا تلشونه باید لا ګړندی او ډیر پرمختللی شي تر څو خوښ د علم لکه څه ډول چې وا زنګوش مړل کیږي همداسې پرمختګ وي خې پړې تورس.
یاد دی وی د خوښ په مرکز اولسوالی کې لاس په تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټونه او لیسې تون داری چه 2201 استانه محصولان بکه با مسلکی زدک رو بوختی. با خوز که اواز دری حکمتی انستیتیوتونه لکه تخنیکی انستیتیوت در کرنی اوی ترنره انستیتیوت او پترنه ورسوالی که در زراعت لیسه ودانهی لری او پاتی ولیسی او انستیتیوتونه ودانهی نلری چه لکبره محصولان ده عملی او میاری زدک رو ده حاصل اولو ببرخه که لگرن استونزو سره مخامختی.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پوخانی استاسی جیمز ډابینز وایي که طالبان له خپل اوسني دریځه وانه وړي د سولې پر روانه خبرو کې پرمختګ ناشونی دی. نوموړي د مشال لډیو ازادې څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکایي چارواکو له دې ډلې سره په خبرو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ په مستقیمو مذاکراتو د جګړې په ختمولو ټینګار کړی دی، خو طالبان لا هم په خپل پوخانی دریځ ولاړ دي. تفصیل د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی او د رند کارپوریشن د سیرنیز مرکز کارپو جیمز ډابینز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ښکېل وړخونو ترمنځ مصالحې او قاطعیت ته اړتیا ده. ښاغلی ډابینز ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې زلمی خلیلزاد او امریکا په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره کار کوي او هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. دی وایي زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې سولې ته د رسېدو لپاره مصالحې ته اړتیا ده چې دا مسله بحث پارونکې ده، او همدارنګه په دې برخه کې د قاطعیت نشتواله ده. بله خبره دا چې که طالبان په خپل اوسني دریځ ولاړ وي فکر نه کوم چې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ وشي. خاغلی ډابینز وایي امریکا باید تر هغې پورې افغانستان سره خپلو نظامي، سیاسي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې سوله ټینګه او د سولې د هوکړې ټول موارد عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې څو وارې له طالب پلاوي سره لیدنې کتنې درلودې ویلي دي چې په دې هیواد کې سولې ته تللې لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. ښاغلی خلیلزاد د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی، خو ویلي دي چې سولې ته د رسېدو په برخه کې لا هم په افغانستان کې واحد نظر او اجماع نشته. نوموړي د طالبانو له خولې دا هم ویلي چې هغوی حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د ده په خبره طالبان په دې نظر دي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالله هیواد بیا وایي تر کومې چې امریکا له افغان حکومت او ولس سره د سولې په اړه په یو میکانیزم هوکړې ته ونرسیږي، د سولې روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
اول خو باید دوی د افغانستان د دولت سره کښېني، اول پوښتنه وکړي چې د افغانستان د دولت سره د سولې میکانیزم څه میکانیزم سره اول په شروع کې، دوهم دا چې د افغان ملت سره، د ولس سره، د خلکو سره د هغوی سره مشوره وسي چې هغوی څه میکانیزم یا څه کړنلاره د سولې لپاره دي، یعنی په نظر کې لري. د هغه څه وروسته به دوی کولی چې لوړ شي طالبانو سره کښېني یا د خارجیانو سره، مثلا پاکستانیان یا ایرانیان یا د عربو یا د نورو سره کښېني، د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي.
ښاغلی هیواد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اوسنۍ تګلاره ناسمه بولي، ځکه د ده په خبره په دغه تګلاره او میکانیزم کې دوی افغان حکومت او ولس له پامه غورځولی او له طالبانو او نورو هیوادونو سره د سولې خبرې پیل کړي چې ډېرې ګټورې نه ښکاري.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پپے خبر کے دا گرمی دو لسنی میں بجے کی دن کی دی منور شانہ بلند خبر نہ بورو
د پښتون ژغورنې غورزنګ وجل شوی مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونه پرون په کلاسا کلا کې خاور ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د غورزنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړو محسن داوړ علي وزیر د یاد غورزنګ نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي ځینو مشرانو غړو او ځایي خلکو د زرګونو په شمېر کې ګډون وکړ. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي پولیسو د ارمان لوڼی د وژنې ابتدایي رپورټ لا هم نه دی درج کړی. هلته د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان له دفتره پرون خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د ارمان لوڼی د وژنې نوټس اخیستی او په 48 ګنټو کې یې له پولیسو د دې پیښې تفصیلي تحقیقاتي رپورټ غوښتی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون په پیښور کې د ګیس او بجلی په اړه د خلکو د شکایتونو اورېدلو وروسته سوی ګیس او د بجلی د ویش ادارې پیسکو ته هدایات ورکړل چې له خلکو سره دې په بیلونو کې نرمي وکړي او اضافي بوج دې پې نه اچوي. سبا له د روس په قربتوب یو شمېر افغان سیاستوالان د طالبانو له سیاسي ډلې سره په ماسکو کې دوه ورځنۍ غونډه کوي خو د افغان حکومت هیڅ چارواکي پکې ګډون نه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون وویل چې دوی به د ماسکو د غونډې له نتیجو وروسته خپل دریځ اعلان کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې هیواد د خلایي پروګرام په څیړنیز مرکز کې د اور لګیدنې له وجې درې ساینسدانان وژل شوي دي. د مواصلاتو وزیر محمد جاوید ازری پرون وویل دا پیښه په تهران کې د یاد مرکز په یوه ودانۍ کې رامنځته شوه خو نوموړي په دې هکله نور تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې واضح کړی چې په افغانستان او شام کې به خپل پوځي موجودیت محدودوي خو زیاته کړې ده چې په عراق کې امریکایي پوځي مرکز قائم ساتل غواړي چې دا راز واشنگټن په ایران له نږدې نظر وساتي. نوموړي ویلي نه ختمیدونکي جنګونه یې نه دي خوښ.
لند خبرونه د منور شاه نوورې د لوریدونکو اوس بسم د همکار سره ظهیر نوورو چې پاکستان سره رسپانډ په خپلې دریو کې سلی کړی دی.
د انګریزي ژبې رسپانډ ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې لیکي له پاکستان پیپلز پارټي پرته د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونو او په خاص توګه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مدني ټولنې غړي ابراهیم ارمان لوڼی په وژنه خاموشي خپله کړې. ادارې وایي لوڼی د پښتون ژغورنې غورزنګ سینیئر غړی وو چې د بلوچستان په لورالای کې په یوه درنه کې په مبینه توګه د پولیسو لخوا وژل شوی. ادارې وایي په دې معامله باندې الکترونیک میډیا یا برقی رسنیو هم خاموشی خپل کړي چې د غندنې وړ ده او د پیښې د ټي وي په صحافت باندې پښتنې راپورته کړي او د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په هغه داوه هم چې پکې ویل چې رسنۍ ازادي دي ځکه چې د پولیسو په حمله کې په مبینه توګه د وجل شوي مرګ څنګه له نظره وستل کېدای شي. نن جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي هیڅ یو ملک د ټیکس د نظام نه بغیر نشي چلیدای که د سرحدونو دفاع وي او که د امنیت مسله وي او که د ولس د خیر ښېګڼې معامله وي او نور چاری وی دی هر څه خرچ د ټیکسونو نه پوره کیږي. اداري وای د بد مرغه په پاکستان کې تر اوسه د ټیکس نظام غوړ جوړولو اړخته سپام لرنه نه د ورکړې شوی بلکې دلته تل قرضو او امدادونو اغستو اړخته توجه ورکړې شوی او همدا وجه چې په پاکستان کې د ټیکس ورکونکو تناسب د ټولې آبادی د 1% نه هم کم دی. اداري اخر کلی کې په پاکستان کې دا تاثر دی چې حکمرانان د ولس پیسې ضایع کوي نو ځکه ټیکس نه ورکول کیږي. نو په داسې وخت کی ضرورت د دې خبرې دی چې د ټیکس نظام آسان جوړ کړی شي او د دې لپاره په سمجستي توګه اصلاحات وکړي چې ور سره ولس باوري شي چې د دوی پیسې هم د دوی په خیر ښېګړه خرج کیږي نو هله به دا نظام پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپانه خپل ادارې کې لیکي په بهر ملکونو کې 1,60,000 خفیا اکاونټونه یا کاتو تفصیل د ټیکس ادارې FBR ته ترلاسه شوی. ادارې وایي ښکار ده چې د دې اکاونټونو با مالکان هم وي نو کدی دا اکاونټ په قانوني توګه خلاص کړی وي نو بیا خو څه خبر نه ده او که په غیر قانوني توګه یې خلاص کړی وي نو بیا معلومیږي چې کامی وسایل یې لوټلي. اداري اخرې کوي FBR د یوې مودې راهیسې کار کوي نو باید چې دې لړ کې خپل کارکردګي وښایي او تر اوسه پورې چې څومره پیسې غلا شوې دي چې هغه بیرته وطن ته راوړي. یوازې د بیانبازي په ذریعه پیسې نه راوړل کیږي. دې لړ کې به ورله سخت اقدامات کول وي چې بیا څوک د کامی وسایل لوټلو سوچ هم ونه کړي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې په تړاو روانو هلو ځلو ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې پای ته د رسیدو علامې ښکاره شوې. بل پلو اسوسییټډ پریس ایجنټس د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هیواد وزیر اعظم د سفر په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچا ورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په امریکا کې د افغانستان جګړه لا په 2014 زیږدیز کال کې چې 14 کالو ته اوږده شوې وه د ویتنام هغې پر ځای د امریکا د تر ټولو لوی جګړې په توګه یاده شوه. اوس چې پر دغې جګړې 15 نور کلونه تیر شوي د پای ته رسولو لپاره د سولې د ویلوزنامې امکانات مخې ته راغلي چې په ترڅ کې به امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. خو لیکنه وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د هغو یو شمېر امریکایي مشرانو ترمنځ چې په وروستیو کې هغه هیواد ته لیږل شوي د نظر اختلاف موجود دی. راین کروکر چې دوه ځله په کابل کې د امریکا سفیر پاتې شوی ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې روانې خبرې د تا په پیرس کې د ویتنام د سولې خبرې وریادوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا له شمالي ویتنامیانو سره د سولې خبرې کول په دې معنا و چې امریکایانو خپله ماتې منلې، یوازې غواړي له هغه هیواده د خپلو پوځیانو ایستلو پر لارو چارو سره سلا شي. لیکنه کاږي د افغان سولې لپاره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې د جنورۍ پر 26 په قطر کې ختمې شوې. د لیکنې تر مخه د ویتنام او افغانستان کلتور، جغرافیه او تاریخ له یو بل خورا جلا دي. د دواړو هیوادونو د جګړو کچې هم مختلفې وي. لیکنه زیاتوي د ویتنام جګړې ته 15 لک او د افغانستان هغې ته 1 لک امریکایي سرتیري تللي ول چې دا مهال یې شمېر 44,000 ته ټیټ شوی. په ویتنام کې څه د پاسه 85,000 او په افغانستان کې شاوخوا 3,000 امریکایي پوځیان ووژل شول. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس لیکلي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د اتوار پر ورځ د هند تر واک لاندې د کشمیر لانجمنې سیمې ته په خپل سفر کې د یو شمېر پرمختیايي پروژو جاج واخیست. په سیمه کې د هند د واکمنۍ پر ضد مبارزه کوونکو د نوموړي د سفر پر مهال د هړتال غږ کړی و. د سیمې دوکانونه او کاروبارونه تړل شوي ول او زرګونه هندي پوځیانو په ټول کشمیر کې ځای په ځای د دې لپاره ناکې لګولې وې چې د جلوسونو او د یاغیانو د حملو مخه ونیسي. حکومتي ادارو په سرینګر کې د شپې لخوا یو شمېر فعالان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې په کورونو کې نظربند کړل. وزیر اعظم مودي د اتوار پر سهار د کشمیر غرنۍ سیمې لداخ ته چې له چین او پاکستان سره پر پوله ده لاړ او هلته د یو پوهنتون پرانیسته وکړه. لیکنه زیاتوي دریو کشمیری مشرانو چې په سیمه کې د ګډ مزاحمت مشران یادیږي د مودي د سفر پر مهال د هړتال غږ کړو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي دي چې نور له دې نه ختمیدونکې جګړې باید راوځو. هغه د خبره له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې چې د یکشنبې پر ورځ خبره شوه. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او به کتل شي چې نتیجه یې څه کیږي. تفصیل د سفی الله ستانکزي په ریپورت کې اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي اس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ به څار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت به لرو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تېره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمېر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. ټرمپ د تیرې اونۍ په پنجشنبې ورځ هم په واشنگټن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازیو ته په وینا کې له افغانستانه د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ له سی بي اس ټلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې هم وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید له اوله هلته وای. دویمه پوښتنه دا ده چې موږ هلته پوره 19 کال یو، موږ کلکه مبارزه کوو تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغوی ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه یې څو واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ شپږ ورځنۍ ناسته په دوحه کې د جنوري په 18 پای ته ورسېده، چېرته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو یوه اصلي اجنډا جوړوله. ښاغلي خلیلزاد وروسته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او ویې ویل چې طالبانو ترې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي، خو د ده په خبره په دې اړه په هر ډول پرېکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کېږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
په کرغستان کې سنې خلک واورینو غرونو ته ځي او الته په یخو اوبو لامبي. دوی وايي د عمل د روغتیا لپاره ښه دی. پر دې موضوع د مشال ریډیو کرغیزه څنګه ریپورت تفصیل درته ما پښتو کړي، راځي چې ورته وښو. د کرغستان په کیزل بل سیمه کې ریسبیک جکایی پوف او نوربیک اسماعیلوف د ځان صحتمند ساتلو لپاره په یخو اوبو کې لامبي. په دې سیمه کې د تودوخې کچه منفی 40 ده. دا دواړه په دې یخو اوبو کې 15 یا 10 دقیقې لامبي. دا چې دوی لا په یخو اوبو کې د لامبلو پر وخت یخنی نه کیږي، نوربیک اسماعیلوف یې پاړه وایي.
هر څه سم دی، په داسې درجه حرارت کې خو یخ ضروری وي، خو ته به د دې برداشتول زده کوې. دا د صحت لپاره ډیر ښه دی، ځکه چې اوبه له ځمکې راوځي او له معدنیاتو ډکې وي.
جکای پوف وایي په پیل کې به د تبې او د تودې سړې له ناروغۍ ویریدل، خو ښه خبره دا ده چې په دومره یخ اوبو کې د لامبلو باوجود تر اوسه نه دی ناروغه شوی.
مونږ دلته له تیرو دوو یا درې کلونو راهیسې لامبو. په هر ژمي کې مونږ دلته په اونۍ کې یو یا دوه ځلې راځو. په لومړي ځل لږ ویرېدو، خو وروسته مو ویره ختمه شوه او اوس یې عادي شوي یو.
جکای پوف او اسماعیلوف دواړه وایي په داسې اوبو کې لامبل د برداشت قوت زیاتولو لپاره ښه وي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په بلوچستان کې ډاکټران وایي له 2010 کال وروسته په دې صوبه کې له 30 زیات ډاکټران د پیسو لپاره یا د تاوان لپاره تښتول شوي دي. حکومت تر اوسه د داسې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د جنوري په 13 ډاکټر ابراهیم خلیل تښتونکو د 15 کروڑ روپو تاوان ورکولو وروسته خوشې کړ. د کوټې د ډاکټرانو اتحادیه دا هم وایي حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکام ښکاري، خو بیا حکومتي چارواکو الته په احتجاج ناستو ډاکټرانو ته ویلي دي چې د ډاکټرانو خوندیتوب به یقیني کوي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
په کوټه کې د ډاکټرانو د اتحادی یو مشر ډاکټر کریم الله مندوخیل په خبره کله چې دوی د حکومت سره په دې اړه خبرې کوي نو هغوی ورته بې وسه ښکاري. ډاکټر کریم الله مندوخیل وایي کوم ډاکټرانو چې د تاوان پیسې نه دي ورکړي هغوی وژل شوي دي. ډاکټر مندوخیل وای په دې تیرو اتو کالو کې داسې د یو حکومتي چارواکي دروازه نه ده چې دوی نه دا ټکولې. دوی ټولو حکومتي چارواکو لورغلي خو هغوی ورته سباوري جواب نه دی ورکړي.
ټول حکومتونه د دې قوتو د دې اغواکارانو په مقابله کې ډېر کمزوري دي، بې بس دي، او هغه اغواکارانو ته جواب هم نشي ورکولای. او زموږ ډاکټران چې کوم اغوا شوي دي هغه ټول د کروڑا روپۍ په بدل کې بیا راخلاص شوي دي. کوم ډاکټرانو چې رین سم نه دی ورکړی هغه بیا لیا قتل کړی شوي دي، لیا له وطن پرېښودلو ته مجبور شوي دي، بلکې له بلوچستان څخه او لسلو څخه زیات ډاکټران بلوچستان پرېښی دي، یا د پاکستان نورو صوبو ته تللي دي، یا ملک پرېښی دي، بهر ته تللي دي. نو همدا وجه ده چې پر ډاکټر باندې لاس اچول آسان کار دی، ډاکټر اغوا کول آسان کار دی.
په کوټه کې د ډاکټرانو د اتحادی غړي وای زیاتره ډاکټران له کوټې تښتول شوي دي. دوی وروسته د بلوچستان په مختلفو سیمو یا قبایلي ضلعو ته وړل شوي دي او تر میاشتو په نامعلومو ځایونو کې پاتې کړل شوي دي. د کوټې د نفسیاتو ماهر ډاکټر غلام رسول وای داسې پیښو د ډاکټرانو کورنۍ هم له پریشانیو سره مخامخ کړي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر غلام رسول وای امنیتي ادارې د دغو تښتونکو په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خلق سوپی هغه چې ار سوپی چې هغه ډېر طاقتور خلق وي یا کمزوري خلق وي یا چې هغه په عام الفاظ کې لټه یا بدماش ورته وایي، خو د یو دومره ښه ملک چې هغه استبلشمنت ډېر مضبوط وي، د هغه پولیس ډېر مضبوط وي، د هغه لیډر ډېر مضبوط وي، د هغه چې کوم سیکورټي ادارې دي هغه جوړي مضبوط وي، د هغو په موجودګۍ کې چې دا شی وسي نو دا د هغه خلکو دپاره او یا د هغه شعبي خلکو دپاره یا د عام عوام دپاره یو ډېر سخت کوشچن جوړېږي چې ولې دا یوه واقع نه وي، یوه واقع کله کېدلی شي، لیکن چې یو یوه واقع وسي بله واره وسي بله واره وسي، او هغه په کلو کلو کې سلور پنځه کال وسی دا دا مول په گورننس او دا مول په انتظامیه باندې یو ډېر غټ کوشچن جوړېږي.
په دې لړکی د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر ظهور بلیدی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له پاکستانی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کوټې د سیول روغتون د تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل د تختون کړه د 500 کروڑ روپو په تاوان د خوشی کېدو پلټنې به کوي. ډاکټر ابراهیم خلیل د تختولو د 8 سلویښت ورځو وروسته د جنوري په 1 خوشی کړل شو. د ډاکټرانو اتحادیه وای تختونکو ته 15 کروڑ تاوان ورکول ورسته ډاکټر خلیل خوشکرل شوی دی. ډاکټر غلام رسول وای په 1300 کلونو کې 200 ډاکټران د تاوان په غرض تختول شوی او له نوی زیاتو بلوچستان صوبه پریښی ده. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وای ډېر ډاکټران اوس هم کوشش کوي چې نورو صوبو اسلام آباد او یا بهر هیوادونو ته کډه شي.
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د ادارې د نشئی موادو د مخنیوي چارواکي وای چې په تیر کال کې په خیبر پختونخوا کې 1900 کیلوګرامه چرس، 15 کیلوګرامه آیس، 2 کیلوګرامه هیروئین او 45 کیلوګرامه افیون نیولې دي. په پاکستان کې د 13 آئینی بدلون نه وروسته په خیبر پختونخوا کې د نشئی توکو مخنیوي او په دې کار کې د ککړو خلکو پر ضد قانوني کاروایي ذمہواري د اکسایز او ټیکسیشن څنګه ته سپارل شوې ده. دا چې ردیت چارواکی سوای تفصیل د شاین بنیری پر رپورٹ کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د نشئی توکو او په ځنګړي توګه د آیس نشي استعمال په ډېرې دودې د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د ادارې د نشئی موادو د مخنیوي د سانګي چارواکي وای په دغه کار کې د ککړو خلکو پر ضد هلې ځلې توندې کړې دي. د دغه ادارې یو چارواکي خالد خان وای په کال 2013 کې په بیلابیلو چاپو کې لوی شمیر نشئی توکي نیولې دي. نو موړه زیاتوي
د 2018 کې منګ 1900 کیجی منګ چرس نیولې دي، 15 کیلوګرام منګ میتام فټامین نیولې دي، تقریبا 15 کیلو دا منګ اوپیم نیولې دي، 2 کیلوګرام دا منګ هیروئین نیولې دي، 2 شپېته 21 چې دي هغه منګ ایرس کړې دي او هغه د هغې کیسونه مختلف عدالتونو کې روان دي. 11 جنوري باندې سوابای ڈسٹرکٹ کے ہم یو کاروائی کڑوا او پائی کی تقریباً 26,000 لیٹر دا ریکٹیفائڈ اسپرٹ چاہا ایبسولوٹ الکوہل دی دا منگا نیولی دی اگا فیکٹری مائل سیل کڑے دا.
د روحي رنځونو پوهان او په نشه د روغ د خلکو د بیا بحالې د ادارو چارواکي وایي چې د پیښور په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې خلک بلابل نشې کاروي چې لکه بلې ټولنیزې ستونزې هم ډېرې شوې دي.
د پېښور په حیات آباد کې د دوست فاونډیشن یو چارواکي عزاز الدین په دغاړه وایي ځوانان او ماشومان اوس د آیس نشه ډېره کوي.
دا آیس نشه کم خاص بریکټ سره زیات دی نو دا نو ځوانانو کې او ماشومانو کې زیات دی. کدا چې اندازې سره ووایم چې گزشته یو سال کې کم 1500 مریضانو علاج کړی دی، هغې کې تقریبا 1200 سړي دي یا د 18 کالونه زیات عمر دي. زیات عمر کم چې خلک دي 18 کال هغو کې زیات تر رجحان د هیروئین طرف ته ویځي. 60-70% خلک هیروئین نشه کوي یا 18 کالونه 32 کالو پورې دا بریکټ چې کم دی دې ډېر غټ تعداد تقریبا 45% نه زیات آیس ایکسپیرینس کړی دی، آیس نشه کړی دی.
د ایکسایز او ټیکسیشن د ادارې چارواکي خالد خان وایي چې پېښور ته به وړاندې روایتي نشې لکه اپیم او چرس له افغانستان او قبایلي سیمو نه راتله، خو د آیس نشا په ښار دننه او ګیر چاپېره سیمو کې جوړیږي او بیا د صوبې نورو برخو ته وړل کیږي. نوموړی وایي
یو هو موږ سره هغه ټریډیشنل ډرګز دي لکه هیروئن شو چې هغې ډیرایو کیږي د اوپیم نه، او اوپیم کلټیویشن افغانستان کې نه زاغي زیات تر په خبر ته راځي کنه ویسټ سایډ نه راځي د افغانستان نه. چرس شو موږ سره نو هغه د تیرا او د ټرایبل ایجنسیز کې خیبر ایجنسی وا محمد ایجنسی وا وزیرستان د ټرایبل بیلټ شو نو هغه به د هغه سایډ نه په خبر تر اتله. سو پوری چې دا سنتټیک ډرګز دي مطلب میتامفټامین شو نو دی کې اوس موږ ته ایشو دا چې دا لوکلی مینوفیکچر کیږي دلته.
د دوست فاؤنڈیشن عزاز الدین وایي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې د یوې سروې تر مخه 6.5 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته وو چې 22% ښځې وې. نوموړي وایي تیر کال په خپل مرکز کې خواوشا د 1500 کسانو درملنه کړې چې نشو ترې د ژوند خوشاله تروړلې وې.
تاسو ته یو خبره پته ده چې زموږ خیبر پښتونخوا کې دا یو ډېر سټیګما لري. نو اگر زموږ ذاتی تجربه دا وایي چې ښځې شته دي چې مختلف قسم نشه کوي، دا ښځو طرف ته یا فیمیل طرف ته پرسکرایب میډیسن ابیوز زیات دی، خو دا آیسم کیسز را روان دي. زه تاسو ته بدایې ما گزشته یو کال کې کوم 1600-1800 مریضانو علاج کړ، صرف 35 پکې زنانه دي. نو کم زنانه چې نشه کوي هم لګیا دي، هغه علاج لپاره مخکې نه راځي.
تر اوسه حکومت د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړي؟ په دغه اړه د صوبایي حکومت چارواکي خالد خان وایي چې د زړو قوانینو تر مخه آیس نشه کې استعمالیدونکي توکي غیر قانوني نه دي، خو دوی په اړه د قانون سازۍ لپاره تیاری نیولی دي.
یو بل منګ د لا ډپارټمنټ نه ویټ کړی دی، پروینشل اسمبلی به هغه بیا فائنل دغه وکړي، ووټینګ به وشي او ایکټ جوړ شي. هغه کې سپیسیفیکلی یو سیکشن منګ د میتامفټامین لپاره جوړ دی. زموږ چې کوم پروپوز ایکټ دی په دې کې موږ داسې کړي دي چې یو خو موږ پنیشمنت ډیر زیات سیویر کړي دي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه اخري سروې په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د مخنیوي د ادارې او وفاقي حکومت لخوا شوې وه. حکومت ویلي وو چې دغه سروې به په 2013 کال کې کوي، خو لا تر اوسه نه ده ترسره شوې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
پختون سندرغاړی سیک افریدی وایي چې له موسیقۍ سره له ماشوموالي نه شوق وو، خو په 14 کلاس کې د یوې سندرې ویلو وروسته د دې کار باقاعده شروعات وکړل. نوموړی وایي چې د پښتو موسیقي په ډېر ښه لور روانه ده. له نوموړي سره زموږ همکار اساق امیری مرکه کړې ده. نو راځئ چې وورو چې سیک افریدی د پښتو موسیقۍ په اړه څه وایي.
پښتو موسیقي چې ده نو اوس نوی کمله کان دي او جنکې دي هغه ډېر خراوان دي، او چې څومره لکه معیار دی نن سبا انټرنیشنل لیول میوزیک نو دا ډېر خراوان دي. لکه اوس تاسو ته سلمان یو لک دی هغه ډېر ښه دی، آریانا سعید دا هغه ډېر خراوان ده.
تاسو خپل موسیقي څنګه پیل کړ، څنګه راغلی موسیقي ته؟
نو موسیقي خو داسې وه چې ما شوق د بچپن نه، خو بیا داسې سوار لستم کې ما نو هغه کې ما یو سندره ویلی و په کلاس کې، نو هغه ویل چې تاسو خو آواز ښه دی نو ولی سندرې نه وایي. نو بیا مو داسې میوزیک سکول کته استاد احسان بیا هغه سره مداخله واغستله، زه د هغه شاګردم یم استاد احسان.
زیک د موسیقي کوم علاقه غول شي په خپل کوم یو هارمونیم یا تبلا یا نور بل کوم علوي
اما شروع شکړي او هارمونیک هغه موتار غنوته وي هغه به می کولا او هارمونیم او کیبورډ کولای شي
په سندرغاړو کې مو کوم یو سندرغاړې خو خيګه د چا سندرې ډېر اوري
ما به چې زده کړ کول نو احمد ظاهر به مې اوریدو او فیرو بخي او داسې نشنا صاحب به مې اوریدو ٹکر به مې اوریدو داسې په اردو کې چې د لتا سندرې به مې اوریدې او رفی
خا او د موسیقي نه علاوه زیک په کم کارونو بوختې څه کاروبار کوي نن سبا
زموږ د میډیا کمپنی دا میډیا باین په خلکو ته ډاکومنټریز یا کمرشلی جوړی شو نو موږ هغه د پر کار کوو
خا زیک به اوس په لک شخصي پوښتنه تر شو واده مو کړې
هاو بالکل واده مې کړې دوه بچی مې دي خیر
واړې خونه چې ستا ماشومان آئنده کې د هنر تراشي
نو بس خپل شوق یې راځي چې ما خو اعتراض نشته دی موږ نور هم خوشاله وي بس خلک به خوشاله وي
دغه هنرمندان ډېر احساس وي د مزاج نه په وړه خبره خپه کیږي او په وړه خبره خوشحالیږي کور کې ستاسې څنګه حال ده داسې ډېر سیریس انسان یې کنه بس نارمل
بس نارمل یې ما خو کور کې راته وي چې ته کور کې ډېر سیریس یې خو زه نارمل یې ما خپل طرف نه
نن با غستا غ مشهور سندره چې د ټول پاکستان په کچه مشهور شوی و اوسه هم تر اوسه پورې خلک اوري نو هغه سره دواړه زمزمه کو
دی بی شیرین زای ګولې ربا دیوا چوا سرشا جوړلا سنا بی بی شیرین
گلو نا ڈیر دی جھولے میں تنگ اوز بکم کم ٹھولو ما بی بی شیرینی بی بی شیرینی زیڑ گلے رابان دیوا چھو سرشا جوڑا لا سنا بی بی شیرینی
اوریدونکو تاسو له اساق امیری سره د سندرغاړي زیک افریدی مرکه اوریدله مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي د مشال ریډیو خبرونه باندې ما خام تر شپږ بجو پورې دوام لري په اخره کې درته د ګلپانی په आवाज کې یو سندره نشر کوم نو لمشال ریډیو سره اوسه
پوکھ یا